د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. د ازادۍ رادیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی، او د ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نور امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ بین الافغاني خبرې ځنډولي دي. ښاغلی برادر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې ملا برادر همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون 30 ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
همیشه انفلاکیه مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکاران ورسره دي چې د دوی بلګې موږ مخکې هم په لاس راغلي دي او مطبوعاتو ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دي کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
له دې مخکې د طالبانو ویان قر یوسف احمدي ویلي و چې دا توغندي د 215 میوان قولي اردو لخوا توغول شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په برید کې دوه طالبان هم وژل شوي دي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خواشیني ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی چې له کبله یې له دواړو خواوو 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا جګړه د سربدالی په سیمه کې چې د غره لوړه نقطه ده رامنځته شوې، خو په خبره یې چې حکومت د قومي مشرانو په همکارۍ د جنگ د کرارولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولي صحی هم ازادۍ راډیو ته د دې قومونو ترمنځ جګړه تایید کړه او ویې ویل چې د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ به د دې جګړې د درولو لپاره ژر تر ژره اقدام وشي.
د متخاصم قومونو ترمنځ جګړه منځ راغلې ده، ولسوالۍ ته مدانده ورکړې ده. مونږ تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي، د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د غره پر سر جنجال کلونه مخینه لري. په تیرو دو کلونو کې وخت نا وخت رامنځته کیدونکې جګړې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روختیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم کیبریسیوس دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 15 لکو اوښتی دی. ښاغلی کیبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحدو ایالاتو دا اعلان د ایران له لورې یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیل کړو او بخې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیل کړو، له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرا بولم. سپینه منی وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو پر اړیکو په اړه معلومات ورکړي. مسکو له طالبانو سره د دې هېواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړی وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه مړی ویاندې کلیف مکینانی د دوشنبه پرست خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي. دا وی د استخباراتو ترمنځ د نظر اختلافونه سته. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نسته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدیونی په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی د دې هېواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستي راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نه غواړم د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی، خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه اداوي سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانیې ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري.
этим публикациям.
د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوو به خبره سرچینو د اداوي تایید کړی دی. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بې اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې یې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه اجمل اند کړی ده.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړی چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشنی. لیکوال څو دلیلونه یاد کړی، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال دی هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوو. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالب بللی. روسیا او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورځپاڼې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر 10 د زیاتو ولسی وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي سره د دې چې خیری راتلونکي میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خبرونو او اړیکو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنگین کې د دې پیښې پر یو بل چوي د جګړې اصلي پیټې د ولسی وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې پر بازار څو راکټونه لګیدلې او وروسته له چاودیدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا ویشتل شوو توغندیو اړولې. حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې او د بریدونو پرې پر طالب وسلوالو اچولې. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسی ورته محدود دی نو د پیښې جزئیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو سیمه ییز چارواکي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي. دوی وایي له دې سره چې امنیتي ګواښونو د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی، پر دې سربیره بیا د کورونا وایروس له خپرېدو سره په بازار کې د درملو او خوراکي موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندوز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا د دغه وایرس خپرېدو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصاد منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کشتون هم وی دغه قیمت پرله پسې لوړیږي. خلک د ډیر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوي او کې دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو هغه کسان چې دغه خپل سړي دوال وړوي یې قیمتونه کې اضافه راولي دغه مخنیوي وکړي.
یو خو دغه کورونا وایرس راغله کاروبار نشته، خلک اوسګار دي، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمته، بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمته دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ سره مخ شي.
دوی له اړوند ورګانو نغوړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دوره قیمت بکنه ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، هلته په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی، نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو، ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل
سر صداهای بلند شده که گویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
را موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړې تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مثلا موږ د کوم مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي، خلک وظایف نه لري، دنده نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 448 تنو ته رسیدلی دی. خو د کندوز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کورونا وایرس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي د سنگین ولسوالۍ پیښه باید افغان چارواکي او طالبان په ګډه تعقیب کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زرزی اریوب ولسوالۍ نه لیکي په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر وژنه ډیر سخت خواشینی یو. عتیق الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده، دواړه خواوې باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حکمت الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي په هلمند کې هدفي وژنې او ملکی تلفات ډیر شوي دي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند او د حکومت او بخې د حکومت او طالبانو څخه مې غوښتنه داده چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او نور دی د بیګنا انسانانو له وژنې لاس واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته ماته ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي. تازه خان سمسور لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو وژونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسیدلی، که یې حکومت په جدي ډول غم ونخري نو پر حکومت د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت د درویش کلي د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاته دی، له حکومت نه غواړو چې هغه هم بشپړ کړي. ستاسو پیغامونه وو چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره مو شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام ته رابولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غن کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
غره لسر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم
په زر پانه کې به لند کې سا ګونګ جلې واوري
وړان ګېډې رپ نرمه ژبراته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیره
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوې
پر دې مورې خانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورې خانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلي الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چ کفن پمړونی او پژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کې خخوله خو صادر هم نو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سي پلمړي سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وا چې په تیرستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړی توپ په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړی توپ تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته نو ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یو ستونزه چې په ځان کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پایلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې دی اوورال افغان لیکوال دی رمزته کی تو روحی ادارت
تر اوسه پر مصومر مسلکی کډرونه روزلی چې مسلکی ژباړه زکړی او پاملی ډګر کې تر استفاده کړي
په نور نړۍ کې ژباړه ته ډیره توجه کی هغه په ژباړه کې لوړ زده کړي کی په دې ورسته یو کې ته تر ماسترای او حتی تر ډاکټرا پورې په ژباړه
کې ژباړه کې
ډاکټرا ورکول کی او په نور نړۍ کې دې برخې ته ډیره توجه شوې ده هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډیره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړي ده د افغانستان حکومت ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډیره پیکه ده د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري معیارونه یې وګوري دلته سم ناسم پکې معرفي شي دغه کار نه دی شوی خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي ما یې نمونه واخیستل د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موافق او بریالی و په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې غن وروسته د دینه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارزول شي هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري مشکلات به وي او په وړاندې به خنډونه زیات وي څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي
په ټولیز ډول د ناهمغږي ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او هغه عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نسی کې یو یو ځوانو غوړي چې هغه مسلکی ژباړن شي او په دغه برخې کې مسلکی زده کړو کې څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او د دولت څومره وخت ده
اوساس یو ستونزه چې دالت خلق ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده خلق غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي د تیو یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي ډیر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي یا یو غټ ستونزه چې اوس شته ده ده په نور نړۍ کې بیلابل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی کار کړی زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي په ژباړه کړي هغه یې ضرور ده چې یو کال ولول په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملی کار به ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړ نور فکر کوي چې دا ژباړه کولای شي. خاص نه ده دوی باید خپل ژبې تر بهرنۍ ډېر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کوم داسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړو کې داسې کومه ډله هم شته او کنه پلان یې لري؟
محبوب صاحب، یو طرحه یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو، او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا هم اوریدلی وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، یما ژبه چې ده، هغه یما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له محیط سره مل کوو، ورسره یوځای کوو، یا بیا شاعري کوو. که چېرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند د بل چا تقلید وکړو.
تاسې ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي، که نه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کېږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبر عظمت باندې کې چې امغه واخې به خلک ولولي ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال او سریز خلک د دته تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي هلته دا کیسی ډیر وی کنه خو کېدای شي 50 کال وروسته یا 100 کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او په فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشو کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطورې راغلي درویش دورانی دم دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه تا د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پويګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشا بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کو اوس یو بل غزل یا نظم در
آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته به وایې چې ساړه مې شوي هسې ناجوړه یم نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړې نه وي تب ارمان زما کولای نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي
خو د لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده د دوی لپاره
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي که نه کله چې هغه آمد وي که نه د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنګ نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم بلکې له هغه نه ویل کیږي یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته بیا کولی شي چې کمما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځکه مصروف شي نو هغه شاعری به مسنوي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنې دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنې دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنې هغه موډ شه که نه خو
اوس شاعري
دلته بیا رښتینې شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه که نه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي په کې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړې یرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلند فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیره شپه د وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي ایو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي
خانو کی صدا سید چی ما په کابل کې تر اتم صنف پوری مکتب وایا کله چې دل تراغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمی راته ویل زمن کلیوال د خپل اولادونو خروزن نه کوي خزو ته خو بیخی د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویار بولی زکو خخ کوم چې خلق دې ته وحڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وشورل شي خدای وازی دی وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوا او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او خزه فرض دی بی پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوښښ وکړ چې خزی د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره خزی له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نور زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري لا اتو میاشتو وروسته ای ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما تخپل د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې رنگ را تمام شو له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شو جیب ته مې لاس کړ او له ټلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې و
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دوري یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي د ادب جام دا برخه سهارګل امیر زی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولی او د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي لکه خواجه یحیی بختیار شیخ شهاب بختیار شاه ابو بکر بختیار او داسې نور د خوخ کاره د چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی څنګه چې دوی تر وروسته وختونو پوري هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پونګولي او سوداګری کوله ځکه نو پردی مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی تش له د سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې د په اوش کې زیږیدلی چې د مورالنهر له خارونو څخه وو ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی اوش یا اوچ خود وزاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودان وو ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماور النهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماور النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړی وي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پخو لراشم، ماخام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شما او بل خوا می قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بیا سری پرېښودي،
زما تور سره دی بیکور به حجره پری خودی زما د ګل په شانت خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپینسر مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي د مشاتی د فراون لری پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لوی بهانه دی کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دی کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه موري ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو و ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګورده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګورده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه بګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیلنه کوم
پل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا تورکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا درخت کرو و هوا تخدایا ما خپل تور کړه ورور پزړ کې ما تخدایا
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.